د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبی سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلې چې فساد سره سم مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنی ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي، نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسترونه چې باید ولرو متاسفانه چې تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي له هیواد د فساد ورکېدل ناشونی دي. دغه په خبره د حکومت دی وی قوي را دي نه موجودیت لامل د فساد جړلې ورستر بلې په پراخېدو دي او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. ک اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچه او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده چې یعنی په یو هیواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په ورتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واده آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف سو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه لمنځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچې ټټيږي یا هم تر دې حد چې هن لمنځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بيوزلي سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټټيږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچې په یو ټولنه کې لوړوي هغه ټولنه نسی کوي چې له فقر او بيوزلي سره توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغه ته اقتصاد په هیڅ توګه نسی کوي چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسی وده نسی کوي چې وده وکړي د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې پلاستلويږي نو طبعا هغه قدرت خپل د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې به دوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دي په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولي هغه اول نوم اخلم چې اولی رشوت ده. یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړي دي. اختلاس ده له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. په اداراتو کې د تبعیض شتون ده. د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده. د اسنادو تزویر ده. د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي. د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده. پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده. یا پر رسمي وختو کې د وظیفې پریښودل بې د امیر له اجازې نه او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخواني جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله. اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي. یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته له لسو د رشوت اندازه له لسو زرو نه تر شلو زرو پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1 میلیونو څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي. یعنی که چیرته کوم څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې دی محکومیږي. یعنی دی مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي. یا هم که 1000 نه تر 1000 زیات دی رشوت ورکوي باید پلس چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی 3 میلیونه زیات رشوت ورکړي بیا دی په حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1 لک افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او کچیر تر یو لکونه تر پنجو لکو پوری افغانیو پوری اختلاس وکړي په تر دو کلو نه زیات متوسطه حبس باندې د محکومیږي او کچیرته تر یو میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي او کچیرې تر سلو میلیونو پورې له لسو میلیونو تر سلو میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزانوي کود دوامداره حبس موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له شپاړسو کلونه تر شلو کلو پورې ده او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلونه تر دېرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د له وظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپېتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دیرشو زرو تر شپېتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرقه ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا څو شپې مخکې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل. اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سوریه، سومان، سوریه، سودان او سومالیان مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډیری غرق شوي یو. اما بیا هم تر 2018 کال نه و امتیاز ډیری اخیستی دي، چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چې پالیسیګانې چې دولت رامنځته کړي د فساد سره په مبارزې کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دې اواخرو کې او یا هم د عدلي او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې